پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دا زدی ردو دری سات پخ پرونه که زحمت چی برس ساسو کور بیم تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری شی چاری دری سات پخ پرونه که مو دا افغانستان دا دفاع وزارت نظر دا داعش دلی پاره خیسته دی روسیه ویلی دی چه داعش پا منزنی آسیا که دا بریدونو لپاره پا افغانستان که اڈی جوڑه وی دا نور و مطالبو تر در پیشندنی مخ که خبرونه لسالی محمد سالی چخور
د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د یو امنیتي چارواکي وروستۍ څرګندونې رد کړې. د پر امنیتي چارواکي وایي چې د نا امنیو له کبله د څلورو ولسوالیو مرکزونه مرکز ته لېږدول سوي دي. په ایران کې د یوې زلزلې له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د یوه امنیتي چارواکي هغه څرګندونې ردوي چې ویلي دي داعش په مرکزي آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې اډه جوړوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې په افغانستان کې داعش ډلې ته ماتې ورکړي.
نیروهای افغان توانستند که بزرگترین مخفیگاه مواضع داعشیان در افغانستان از بین ببرند. افراد خیلی کلیدی مهم و رهبریشان از بین بردند. فعلا داعش در افغانستان در حال نابودی است.
تر دې مخکې د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتینکو ویلي و چې اسلامي دولت ډله غواړي چې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا وسلولو ته د اوسېدو ځای جوړ کړي. بورتینکو دا خبره پرون د ګډو هیوادونو د ملي امنیت ادارو د مشرانو په 24مه غونډه کې کړې وه. د فرا امنیت قمانداني وایي چې د نا امنیو له کبله د څلورو ولسوالیو مرکزونه د فرا ولایت مرکز ته لېږدول سوي دي. ګلستان، بکوا، خاک سفید او شیبکو هغه ولسوالۍ دي چې رسمي کارونه یې په مرکز کې ترسره کیږي. د فرا د امنیت قمانداني ویاند محب الله محب وایي چې ډېر ژر به دغه څلور ولسوالۍ له وسلولو تصفیه سي.
جهت بهبود ولسوالی های دیگر
د نور ولسوالی د شوالی په خاطر د دغو ولسوالی مرکزونه مرکز ته لېږدول سوي دي. امنیتي ځواکونه پلان لري هغه ولسوالی بیرته ونیسي چې مرکزونه د فرا ولایت مرکز ته انتقال سوي دي. د ازادي راډیو خبریال د دولتي سرچینو په حواله وایي چې د دغو څلور ولسوالیو مرکزونه له یو کال راهیسې مرکز ته لېږدول سوي دي. خو ځایي اوسیدونکي وایي چې تر مرکز پورې تګ او هلته د رسمي کارونو ترسره کول خطرناک دي. د ایران دولتي رسنوی راپور ورکړی چې په ختیځ ولایت آذربایجان کې یوې زلزلې لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي دي. د زلزلې شدت د ریشتر په کچه 15.9 درجې بلل سوې ده. د لومړنیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې چې نن جمعه سهار پر ځایي وخت پر 2:00 اوس په لږ تر لږه 120 کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي شدید باران سیمې ته د ژغورنې عملیات له ستونزو سره مخامخ کړي او جزئیات هم روښانه نه دي. په سیمې کې تر زلزلې وروسته تر 40 زیات ټکانونه احساس سوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې مرکز د دې زلزلې شدت 15.8 او ژورتیا 10 کیلومتره بللې ده. د دې ادارې په وینا د زلزلې مرکز د از پروشان شارګوټي ته نږدې و. د اروپا د مدیترانې زلزله پیژندنې مرکز به د زلزلې مرکز د ایران د تبریز ښار په جنوب ختیځ کې 112 کیلومتره لرې بللې دي او زیاته کړې ده چې شاوخوا 40 میلیونه وګړو د زلزلې ټکانونه احساس کړي دي. ایران په نړۍ کې د زلزلو پر کرښه له پرتو هیوادونو څخه دی چې ډېرې زلزلې پکې کیږي. د نومبر پر شپږمه نیټه هم د دې هیواد د هرمزګان ایالت کې د 15.4 په شدت د زلزلې ټکانونه احساس سوي وو. د عراق امنیتي ځواکونو په بغداد کې لږ تر لږه 6 او په بصره کې 4 اعتراض کوونکي په ډزو وژلي دي. دا په اصل کې ده چې په دې هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو د کمیدو کومه نښه نشانه نه لیدل کیږي. پولیسو او روغتیایي سرچینو پرون پنجشنبه وویل چې د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ په شخړو کې په لسګونو نور کسان ټپیان سوي هم دي. راپورونه وایي چې امنیتي ځواکونو د بغداد په مرکزي برخه کې د شهیدانو پل ته نږدې په معترضانو ډزې کړي چې شاوخوا 15 کسان یې ټپیان کړي دي. اعتراض کوونکو هڅه کوله چې پر دجلې سیند دوو پلونو ته نږدې خنډونه لرې کړي خو د بغداد د ښار لویدیځ غاړې ته واوښتل او هلته هغې زرغونې سیمې ته یې غوښتل ځان ورسوي چې دولتي ودانۍ او سفارتونه پکې دي خو پولیسو یې د تګ مخه ونیوله. په بصره کې چې د عراق د تیلو د تولید مرکز هم دی پر هغو موترزانو ډزې سوي چې له 4 ورځو راهیسې یې پرله ته پیل کړی دی. لږ تر لږه 4 کسان په دې ډزو کې وژل سوي دي. د عراق د جنوب په نورو برخو کې هم د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ د شخړو راپورونه ورکول سوي دي. له څو اونیو راهیسې د روانو حکومت ضد اعتراضونو ګډونول هغه عراقیان دي چې په حکومت کې د اداري فساد، بیکاري، د لومړنیو خدماتو له نشتوالي او نورو ستونزو شکایتونه لري او په دې هیواد کې د ګاونډي هیواد ایران د لاسوهنو د مخنیوي غوښتنه لري. او د امریکا دفاع وزارت وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو د ساحو عواید چې امریکا خوندي کړي د امریکا متحدو کورد جنګیالوی ته انتقالیږي، نه د واشنگتن خزانې ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتان هوفمن پرون خبرلانه ته وویل د تیلو د دغو ساحو عواید د امریکا خزانې ته نه، بلکې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته ځي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو رهبري کردان کوي. هوفمن زیاته کړه هدف دا دی چې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته زمینه برابره سي چې د داعش ټلې په وړاندې په مبارزه کې خپل قوت ولري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د روسي تر دې ادعا وروسته چې داعش په افغانستان کې اډې جوړوي د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي
فعلا داعش در افغانستان در حال نابودی است، شکست خورده.
په کونړ کې پلسکونو قابلې او نرسانې فارغ شوې.
موږ دې په خاطر دا دوه کلنې دوره دلته تر سره کړه، اوم ویلې تر څو پورې هغه میندې او ماشومان چې موږ ته ضرورت لري د هغې ضرورت په اساس موږ په هر ځای کې کاغه په مرکز کې په ولسوالیو کې موږ هلته دنده ترسره کړو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت په وینا تر 10 میلیونه ډېر افغانان په افغانستان کې انټرنیټ کاروي. د خوست کابل د لارې پر اوږدو جمپونه زیات دي.
د جمپونه ټیټ جګولای لاریا زخمی زنانه غریبه وه، د ملا برشنې کړه او ډېر په تکلیف وه.
زما رایه زما حق پروګرام کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د دوو مخکښو ډلو د استازیو بحث لرو. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د استخباراتو د مشر هغه څرګندونې ردوي چې ویلي دي داعش په مرکزی آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې اډې جوړوي. دغه وزارت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډله ماته کړې ده، خو یو شمېر پوځي کارپوهان داعش یو لوی ګواښ ګڼي. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
که څه هم افغان حکومت په کراتو ویلی چې داعش ډله په افغانستان کې د لمنځه تلو په حال کې ده، خو تازه د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر پورتنکوف ویلی چې داعش په مرکزی آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې مرکز جوړوي. پورتنکوف دا خبره د ګډو ګټو هیوادونو یا CIS د ملي امنیت ادارو د مشرانو په وسلوېختمه ناسته کې کړې ده. دا ناسته د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شوې ده. روسی خبری آژانسونو د بورتنکوف په حواله زیاته کړی چې دوی په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ په چوکاټ کې د ځنی وسلوالو ډلو د فعالیت شاهد دي. خو د افغانستان دفاع وزارت دا څرګندونې ردوي او وایي داعش ډله په افغانستان کې سخت ځپل شوی او دا ډله د دې توان نه لري چې په افغانستان کې مرکز جوړ کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ویل
افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې په افغانستان کې د داعش لوی پټنځایونه له منځه یوسي. همدارنګه په افغانستان کې د داعش مهم غړي او رهبری له منځه وړل شوي. اوس داعش د لمنځه تللو په حال کې دی. دا ډله ماته شوې ده. موږ په ټول توان د دې ډلې په وړاندې درېږو او دا مهال داعش د دې توان نه لري چې دلته ځان ته مرکز جوړ کړي.
دا سرګندونی داسې مهال کېږي چې تاجکستان وړمه ورځ ادعا وکړه چې له افغانستان څخه د داعش یو شمېر مخپټې وسلوال وراوختي او د هغوی پر یوې امنیتي پوستې برید کړی. هغه ادعا چې افغان چارواکو رد کړه. د روسیې د استخباراتو د مشر وروستیو څرګندونو په تړاو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي داعش لا هم په افغانستان کې یو لوی ګواښ دی او دغه ډله په بشپړه توګه لمنځه نه ده تللې. د دغو کارپوهانو له ډلې بریا ریس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې شتون لري، په کلي د منځه نه دي تللي، خو په دغو نه پیمانه یا په دغو نه قوت باندې لکه د روسیې د استخباراتو مشر چې ویل دي چې هغه پایګاه جوړه کړې دلته او یا مرکز د سوریې څخه دلته دا خبرې د دوی وهم او ګمان دی.
د افغانستان په فاریاب، بدخشان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه ګڼې اندېښنې موجودې دي. چارواکو تایید کړي چې لسګونه داعشیان له خپلو کورنیو سره یو ځای په دغو سیمو کې میشت شوي او وسلوال فعالیتونه کوي.
د ناجي صاحبی په راپور کې مو د افغانستان د دفاع وزارت په وینا واوریدل چې افغان ځواکونو داعش ډله په افغانستان کې ځپلې او اوس دا ترهګره ډله د لمنځه تلو په حال کې ده. فارن پالیسي خپرونې روانه اونۍ د داعش په اړه یوه اوږده مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي چې څو کاله مخکې د شک د تیوري خپره شوه چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې ملاتړ کوي. خبرونه لیکي چې په دې برخه کې د یو نظر د ډلې تبلیغات نه وو. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د روسي حکومت او ګڼو پاکستانیانو په ټویټرونو کې دا تور پوری کړ. په 2018 کال کې حامد کرزي داعش د متحده ایالاتو د لاس آله وبلله او بیا یې وروسته ادعا وکړه چې واشنگتن د دې ډلې حمایت د دې لپاره کوي چې د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې خپل حضور ته توجه پیدا کړي. تیر کال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د امریکا متحده ایالاتو داسې هلیکوپتر چې د امریکا نقش پرې نشته دې ډلې ته وسلې لیږدوي. فارن پالیسي لیکي په روسیو میاشتو کې پاکستانیانو په ټویټر کې تور پورې کړ چې امریکایي ځواکونو په لنډو ورځو کې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي افغانستان ته انتقال کړی دی. البته البغدادي تر دې وروسته معلومه شوه چې د اکتوبر په 16 په سوریه کې ووژل شو. فارن پالیسي بیا لیکي چې دا نظر نوی نه دی. د ایران د مشر آیت الله علی خامنئی له سلاکارانو نیولې د هند په بیهار ایالت کې د پانتون د محصلینو تربیې ډلې پورې دا تور پورې کوي چې داعش امریکا رامنځته کړی. فارن پالیسي څرګندوي په افغانستان کې دا نظریه د دې لپاره پیاوړې ده ځکه چې خلک دا پوښتنه کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه تل دا وایي چې داعش ډله ځپل شوې ده خو بیا هم دا ډله په افغانستان کې فعاله ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کونړ کې د عامه روغتیا وزارت لخوا له جوړ شوي روغتیایي روزنیز مرکز څخه نږدې 50 قابلې او نرسانې فارغ شوې. د دغه دوه کلنې تعلیمي دورې د څو تنو فارغانو سرګندونې له کونړ د روح الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د دولتي دو کلن کورس څخه و څلويخ قابلیت او نرسان فارغ شوي. دوی وای زکه دغه مسلک غوړه کړي چې په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې هر ورځ د زیګون پر مهال په زیات شمیر کې میندې او ماشومان مري. دغه قابلیت او نرسان وای غواړي چې په لری پرتو سیمو کې خپل خويندو او میندو ته خدمت وکړي او د ماشومان او میندو د مرګ او میر کچا راټیټ کړي. عاقلا او مریم وای
که په مرکز کې که په ولسوال لو کې زازرې ما چې خپل خويندو خپل میندو هغه کم خدمات او هغه سک پوه او علم چې ما دلته ترلاسه کړی دی خپل خويندو ته ورسوم.
موږ دې په خاطر دا دوه کلنې دوره دلته تر سره کړه اوم ویلې تر څو پوری هغه میندو ماشومان چې موږ ته ضرورت لري د هغه ضرورت په اساس موږ په هر ځای کې کاغه په مرکز کې په ولسوالۍ کې موږ هلته دنده تر سره کوو او د خپل ضروري دي او کړي دي ولس بچیان ته خدمت.
دوی له حکومت غواړي چې ورته د دندو پیدا کولو او خپل خلکو ته د خدمت کولو زمینی برابرولو کې مرستي وکړي.
کم فارغین ورکی هغه ته دند ته په کم ځایونو کې چې پاغیزه کې ورته دند ورکړي کو پاغیزه کې نه کم بل څه کې په خپل هیواد په هر ځای کې چې هغه ته باید دند پیدا کړي ترسو خپل دند مکړه او د خپل هیواد خدمت وکړي.
د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی ازادي رادیو ته ویل دوی ژمند چې نو فارغ شو قابلیت او نرسانو ته په روغتي مرکزونو کې دند پیدا کړي.
د عام روغتیا د وزارت د پالیسی مطابق د عام روغتیا ریاست مصمم دی چې دغه فارغ شو خويندو په ګمارنه کې چې هر څومره توانایي لري کمزه کې خالی بستونه لري د دوی په ګمارنه کې به اقدام کوي. په اول سر کې د دوی سرتاهود هم دا شوی دی چې فراغت نو وروسته به د دوی په ګمارنه کې بالکل جدي اقدام وکړي.
هغه وای د قابلیت او نرسانو په برخه کې شته ستونزې به د یادو فارغ شو او څل ویختو تنو قابلیت او نرسانو سره ختم شي خو د خزینه ډاکټرانو نشتون ستونزې سره مخ کړی دي.
خصوصا زمنګ د ایم ډی ډاکټرانو چې کمی دي هغه مشکلات لرو. تر اوسه پورې تقریبا 50% از منګه کلینیکونو کې ایم ډی ډاکټر نشته ده خو 50% لا اوس هم منګه د خزینه ام ډی ډاکټرانو کمبود سره مخې
دغه دولتي کورس په داسې حال کې وڅل وخت قابلیت او نرسان فارغوي چې په کونړ کې د قابلیت او نرسان په برخه کې دوه شخصي کورسونه هم موجود دي او په بلابلو څنګه کې پلسګون جونی او هلکان په زده کړو بوختي. د عامې روغتیا مسولین وای اوس هم په افغانستان کې د زیګون پر مهال د صحي اسانتیاو د نشټوالي او د نورو شته ستونزو له امله په سلو زرو میندو کې 322 مري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي چې تر 10 میلیونه زیات افغانان له انټرنټه کار اخلي، په دې کې له 15 تر 40 فیصدو پورې ښځې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سلاکار شیرشاه نوابي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له انټرنټه د کار اخیستونکو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. نوابي زیاتوي چې اکثر ښاري خلک له انټرنټه کار اخلي. په افغانستان کې انټرنټ ښځو ته کوم سهولتونه برابر کړي دي؟ د فرشتي جلال زوی په راپور کې تفصیل اورو.
د کابل اوسیدونکو روشنا حبیبی وایي له انټرنټ پرته به زده کړې ډېرې ګرانې وي. روشنا د حقوقو محصله ده. هغه وایي چې یوازې د انټرنټ لاري داسې مقالې او راپورونه لوستلی سي چې د دې زده کړو ته مناسب دي. د روشنا حبیبی د مسلک لپاره ډېر کتابونه ضروري دي او هغه هم داسې چې په افغانستان کې ډېر نه پیدا کیږي یا ګران دي. روشنا حبیبی وایي چې د انټرنټ لاري ډېر کتابونه ورته پیدا کیږي. هغه وایي چې ډېر محصلان د انټرنټ لاري په بهرنیو هیوادونو کې سکالرشپونه اخلي، آنلاین کورسونه وایي او په روزنیزو پروګرامونو کې ګډون کوي. د کابل پوهنتون یوه محصله ارزو فقیری ازادي راډیو ته وایي چې تیر کال د انټرنټ لاري د تهران په آزاد پوهنتون کې د یوې روزنیزې دورې غړې وه. هغې ازادي راډیو ته وویل چې پر انټرنټ د نورې نړۍ له خلکو سره تماس ټینګول اسان سوی دی. د دواړو په باور د انټرنټي سایټونو له لارې د معلوماتو خپرېدو د افغانستان د خلکو د ذهن په بدلولو کې مهم رول لوبولی دی. د روشنا حبیبی په وینا د انټرنیټي سایټونو لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب زیات استفاده د ښځو په اړه د نارینه و نظر تری وحده په شخو بدل کړی دی. ښځو ته د خبرو کولو او د نظر څرګندولو موقع ورکړی دی. دواړو د انټرنیټ له کمزورتیا شکایت وکړ او ویل چې له محدودو کسانو پرته د زده کوونکو لپاره د انټرنیټ بیا ډیره ګرانه ده. خو ملکه د کابل د خیرخانه مینه اوسیدونکې ده. هغه د کور شزه ده او میړی په دولتي اداره کې کار کوي. ملکه سواد نه لري. هغه وایي کې سواد هم درلودای له انټرنیټ کار نه سوای خستلای. د دې په وینا د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او دولتي معاشونه دومره نه دي چې خلک د انټرنیټ لپاره هم مصرف کړي. ملکه خپل مستعمل ټلیفون ته اشاره وکړه او ویل دا هم چنایای دی، په کریډیټ پیسې نه رسېږم. د مخابراتو د نړیوالې ادارې په راپور کې چې د نومبر په 15 مخبر شو ویل شوی چې سش کال په نړۍ کې 4.1 میلیارد انسانانو له انټرنیټ کار اخیست. په راپور کې ویل شوی چې د انټرنیټ کارونکو په اروپا کې ډیر او په افریقا کې کم دي. د نړیوالې ادارې ویل چې په هغو هیوادونو کې چې د ودی په حال کې دي د هغو شوزو شمیر کم شوی چې له انټرنیټ کار اخلي. په دې کې شک نسته چې په افغانستان کې د شوزو اقتصادي فقر، د شوزو د سواد کموالی، په کلیوالي سیمو کې د انټرنیټ نشټوالی یا کمزورتیا او تر یوه حده پر شوزو ټولنیز محدودیتونه څو اساسي دلایل دي چې په افغانستان کې ډېری شوزي له انټرنیټ کار نه سي اخیستلای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر په منځني سپه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو مشر پرون د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ازادي راډیو خبريالانو ته په دې هیواد کې د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. د ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون د سویس په زوریخ ښار کې له ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې همدارس په تاجکستان کې د ازادي راډیو د هغو خبريالانو د فعالیت د دوام غوښتنه وکړه چې د کار جوازونو د اعتبار موده پای ته رسیدلې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون د سویس په زوریخ ښار کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې وویل چې د ازادي اروپا راډیو، ازادي راډیو د ژورنالیزم لوړو اصولو تجمنه ده او لدې معیارونو څخه د حکومتونو او ادارو د ګواښ یا ویرولو د اقداماتو له کبله نه تیریږي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 1 د ازادۍ راډیو هغو 13 خبریالانو ته د فعالیت د جوازونو له پوره تمدیدولو ډډه وکړه چې جوازونه مسترد شوی وو او یا د اعتبار موده په لنډ وخت کې پای ته رسیدله. د بهرنیو چارو وزارت یوازې شپږو ژورنالیستانو ته د شپږو میاشتو لپاره او یو ته د دریو میاشتو لپاره د فعالیت جوازونه ورکړل، خو د نورو یولسو تر اوسه ځنډېدلې دي. سارون کې په دې باور دي چې د تاجکستان حکومت د خبریالانو د فعالیت له جواز څخه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. په پراګ کې د ازادۍ رادیو د تاجکي څانګې خبریال کیومرس اتا په دې اړه وایي:
تمامي سازمانهای خبرنگاری در داخلي تاجکستان، تمامي سازمانهای خبرنگاری در بیرون از
تاجکستان، په تاجکستان کې دننه او بهر د ټولو رسنیو ادارې باور لري چې د تاجکستان حکومت د کار له جواز څخه د فشار او ځپلو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. دوی په دې باور دي چې ازادي رادیو د حق ویلو او د داسې راپورونو د خبرولو لوجه چې د حکومت په ګټه نه دي، ورته د منلو وړ نه دي او ستونزې را برسېره کوي، له دې خنډ سره مخامخ شوي ده.
میکند با این مشکل مواجه شده است.
د ازادۍ رادیو عمومي رئیس ولسمشر رحمان ته وویل دا د منلو وړ نه ده چې د ازادۍ رادیو له خبریالانو سره د مور مېری چلند وشي او ځینو ته د لنډې مودې جواز ورکړل شي. جیمی فلای خبرداري ورکړ چې که دا ستونزه حل نشي نو ازادۍ رادیو به په تاجکستان کې د خپل فعالیت د دوام په اړه غور وکړي. خغلی فلای لولس مشر رحمان څخه وغوښتل چې د تاجکستان خلکو ته د بی پرې خبرونو او راپورونو رسیدل یقیني کړي او د ازادۍ رادیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. د تاجکستان د قوانینو لمخې خبریالان د کار کلنۍ جواز ترلاسه کوي او بهرني خبریالان د جواز لرلو پرته کار نشي کولای. د تاجکستان جمهوری ریاست لولس مشر رحمان سره د ازادۍ رادیو د عمومي رئیس لکتنی ورسته په یو بیان کې د خغلی رحمان له قوله لیکلي دي چې وایي په تاجکستان کې د ازادۍ رادیو د فعالیت د بندیدو په اړه اوازې ناسمې دي. بیان زیاتوي چې د ازادۍ رادیو اتلس ثبت شوي خبریالان په ازادۍ سره کار کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې زمرای زم حق پروګرام درو او د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو درایشمیرن پر سر یو بحث پکې اوریدل شي. په دې خبرونه کې تر 12 بجو مخکې ازادي رادیو ته تاسو یو شمیر رسیدلې اس ام اس ولولو خصوص په خوست او په حقیقت کې پکتیا ته مخ کړو. پر جنو لارو د جمپونو نه موجودیت ترافیکي پیش زیاتی کړی دي. خو د خوست کابل د لوی لار یو شمیر موټر چلونکي او مسافر لډیرو جمپونو شکایت کوي. دا څه باندې 200 ډیر کیلومتر لار په پکتیا تیر شي. د پکتیا له مرکز مش خبريال احسان آریان د مسافرو ترڅنګ د زړه له ناروغ او یو تن موټر چلونکي سره چې د ملا د تیر د عملیاتو ناروغ لجداوه په دې راپور کې خبري کړی.
د خوست کاردیز او کابل ترمنس په لوی لاره د ګڼشمیر جمپونو موجودیت نه یوازې موټر چلوونکو او مسافرو ته ستونزې پیدا کړي، بلکې د زړه په ناروغۍ د اخته ناروغانو لپاره هم ستونزې ایجاد کړي. شاکر الله شاکر د زړه هغه ناروغ دی چې کابل ته یې د تداوی په موخه سفر کړی او د خپل سفر کیسه داسې کوي:
هر کله چې زه سفر کوم د خوست څخه کابل ته، د اکثره جمپونو او د سړک د کونډو کپر له وجې ځینې وخت د ډرایور څخه غوښتنه کوم تر څو زه لږ دمه وکړم د موټر څخه کوز شم. نو دغه جدي ستونزه ده د سړکونو کې جمپونو او کونډو کپر ځایونو له امله.
یوازې شکر نه ده چې له دې ستونزې کړېږي. د محمد رحمان زتران په نوم موټر چلوونکی هم د هغه ناروغ کیسه کوي چې په وینا یې د ملا د تیر عملیات کړی وو او خوسته یې را انتقالوه. دی وایي:
د جمپونه ټیټ جګولای لاریا زخمی زنانه غریبه وه، د ملا برېشن کړه او ډېر په تکلیف وو. و دومره زړه مو وسره خوړو په دلیار کې چې نه منله خبره وه. درې نیم ساعته څلور ساعته مزال دی، ان شپږ ګنټې مزال مو وکړو.
د لطیف په نوم یو بل موټر چلوونکی وایي: د خوست او ګردیز ترمنځ په عمومي لاره د کابو یو سلو اتیا چمپونو موجودیت د دوی د نقلیه وسایطو تخنیکي ستونزې هم ډېرې کړي. دوی وایي زیاتره دغه چمپونه یا مڼې د عامو خلکو له لورې له ضرورت پرته جوړ شوي دي.
یو سلو اتیا یو سلو پنځیس کم زیات داسې چمپونه دي. تکلیف خو دا نه، تکلیف دی چې لیدر دی ټیر دی، ځکه چې دا یو رقم در هغه جمپونه جوړ کړی دي چې ټیر وایي په تیزۍ سره ټیر په ټیر او پټ سوي ډاډې کې سیمونه کې ووځي.
د خلکو موټر چلوونکو د غسنځمو د پکتیا د ولایت مقام او د سرکونو د ساتنې د ریاست له مسؤلینو سره شریکه کړه. د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت او د سرکونو د ساتنې رئیس محمد رحیم رحمتی ازادي رادیو ته وویل
هغه خلک چې د لویو لارو په مسیر کې ترافیکي تخطي کوي هغوی سره قانوني برخورد وشي تر څو دوی له احتیاطه کار واخلي. په ورته وخت کې له خلکو به هم زموږ غوښتنه دا وي چې ځای په ځای باندې د دغسې بې ځایه موانع له ایجاد څخه ډډه وکړي.
بالکل، دغه زمانه مه چې ځینې خودسرۍ موجودې دي یا د ولس د خوانه او یا د نورو ارګانونو د خوانه، نو دغه ته هم زمونږ پام دی. انشاءالله العزیز که کله موږ سره ځینې امنیتي چارواکي کومک وکړي، همکاري وکړي، نو دغه به موږ ګریډ بیکو او اموار بیکو او دغه جمپونه به له منځه ویسو.
د پکتیا ولایت د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي په لویو لارو کې د جمپونو جوړول د ترافیکي اصولو خلاف عمل دی. خو دا چې د خوست او ګردیز ترمنځ د لویو لارې په اوږدو کې شته جمپونه به کله له منځه یوړل شي د مسؤولو ادارو عمل او وخت به یې ځواب ووایي.
ستاسو له پیغامونو
زه برهان الدین د بادغیس ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ سکمې اړیکه نیولې ده زما وروره. ټول مشکل دغه دی زر کاسه مایبین د بادغیس ولسوالۍ د بادغیس ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ سکمې مو دا دوه کاله کېږي زموږ ته دولت نوشته کړي کتابچې را کړي دي، موږ ته معاشونه نه راکوي، زموږ غږ دې تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. السلام علیکم.
زه د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پرېږدم چې هیله کوم په ډېر زړونو سره چې د ازادي راډیو دا زما پیغام راته نشر کړي. نو زه یو معلول کس یم، وروره عیالونه راپسې دي، دا زموږ معاشونه دا دي د پروش کال د تېر کال په حمل کې متاوله شوي دي، اوس دا دي بل کال راورسېدي. تر اوسه پورې زموږ والي صاحب زموږ مشران موږ ته توجه نه کوي. هیله کوم چې دا زموږ پیغام تاسو راته نشر کړي. د رئیس جمهور صاحب سره د اجرایه رئیس څخه موږ دا غوښتنه کوو چې باید د مظلوم ولس بېچاره ولس په حق کې توجه وکړي.
پاکستان نہ سامان مٹر دار کاروبار میرے پاکستان نہ مریضی نہ شوڑا ہے ان کا ہوڈر زیوت مشکل دی وہ کبل تم نٹل آلتا ہونے لگے گی منگ ہو منتقہ ہوڈیرا غریب منتقہ دو دے حکومت نے منگ داخل ادو چمنگ کا دلیا فلو سکی دی انجر کی کنڈا لیا رو دے ٹاک بونڈ رو منگ سدا پٹون سلے سدا مشکل حال کی نو زدا زدے کر کے ان کو نہ ڈیر ہلامن. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
په رسیدلو سمسونو کې به په پیل کې له مخابراتي شرکتونو د شکایتونو یو دوه سمستر واخلو. خپلواک صفای د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي چې د روشن مخابراتي شبکې له یو کال راهیسې خپل فعالیت په علیشنګ ولسوالۍ کې بند کړی دی. شفیع جان د خوست له زدرانو لیکي افغان بی سیم شرکت موبایل د شپې لخوا په دغه ولسوالۍ کې کار نه کوي. عبدالسلام سالار د بادغیس له بالامرغاب ولسوالۍ څخه پر استول اس ام اس کې ادعا کړې ده چې دوی ته مرستې نه رسېږي، چې مرستې ځینې وکیلان او اربابان خوري. سید رحمان تسکین له وردګ ولایت څخه لیکي د انتخاباتو پایلې ژر تر ژره باید اعلان شي او په یوه او بله پلمه ونه ځنډي شي. عبیدالله له کابل لیکلي دي د انتخاباتو د رایو د نتیجو د اعلان د ځنډ علت څه دی، تازه خبر څه دی؟ تازه خبر داده چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې هیله منه ده د رای ورکولو د نږدې 2000 محلونو د رایو د ګڼلو چاري سر له سبا پیل شي. اغلی نورستانی وایي چې یو انتخاباتي ټیم دوی نه پرېږدي چې رای په ولایتونو کې بیا وشمیرل شي، او دا ټیم ټینګار کوي چې شاوخوا 3,00,000 ګډوډې رایې باید لومړی باطل اعلان شي، بیا به دوی ته اجازه ورکړو چې دا نورې رایې حساب کړي. جعفری پراستول سمس کې لیکلی دی په چین کې د سولې د بحثونو غونډې ته خوشحاله دی او کېدای شي چې له دې سره په افغانستان کې سولې ته لار پرانستل شي. عبدالرحمن له کابل پراستول سمس کې لیکلی دی که د سولې خبرې پیل شي لومړی باید دا شرط ومنل شي چې د افغانستان حکومت او طالبان د اوربند موافقه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خپرونې د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پورې په د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په